د جیوا خبرمنو لیدونکو او اړیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. تاسو قربانی او زمونه زه شهید
او زمونه سر کاکر
نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او ځینې شمالي برخو کې د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه درویشت کسان مړه او تر درې سوه زیات ژوبل دي. چارواکي وایي اغېزمنو سیمو کې یې د ژغورنې او مرستو عملیات پیل کړي دي.
بلې لورې ته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ویلي چې په افغانستان کې سوله غواړي خو طالبان خپل وحشي بریدونه جاري ساتلي دي. ولسمشر ټرمپ د ایران په تندره و تګلارو باندې سختې نیوکې هم کړې دي.
او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د ولنجمن قانون د جاري کېدو پر ضد په عدالت کې احتجاج سوی. د ولنجمن قانون چې یو وخت پخوانی فاټا کې عملي و اوس ټولې صوبې ته غځول سوی دی.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
وایس اف امریکا جی ودا ګلو او قدر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لسته په خبرونه کې پیل کو. ل زلزلې څخه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر ځینې شمالي برخو خیبر پښتونخوا او همدارنګه د پنجاب په ځینې برخو کې د یوې زورورې زلزلې له امله چارواکي وایي چې لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي او تر درې سوه زیات نور ژوبل دي. او هم په عین وخت کې د بیړنیو مرستو ادارې ویلي دي چې اغېزمنو سیمو ته د ژغورنې او مرستې عملیات پیل کړي. تفصیل اخلو له سیمې څخه د جیوه خبریال احسان محمد خان دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسه احسان محمد خان او په خیر راغلی. ډیره مننه که تر ټولو مخه همدا راته ووایسه چې دا زلزلې په کومو کومو سیمو کې راغلي دي او چارواکي څه وایي د مرستې او د ژغورنې عملیات تر کومه ځایه رسېدلي؟
داسې ده کاکړ صاحب چې دغه زلزلې خاصې د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمې منصرې بالاکوټ چترال بټګرام سوات کې هم راغلي دي. خو تر ټولو زیات چې کوم زیانونو راپورونه ترلاسه کیږي دا د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر د میرپور بیاله بیاله کومې برخې دي د دغې څخه د زیاتو زیانونو راپورونه مخې ته راځي. د دې سره سره بیا په بمبر کوټلي باغر او لکوټ اټیا نیلم وادي کې هم د ځنې شوي کوم زیانونه دي د دې راپورونه راغلي دي. لږ شپه وړاندې چې د بیړنۍ ادارې یا د اسکیو چې کوم د میرپور اداره ده د دې د چارواکو سره خبرې وشوې د هغې په وینا باندې چې کوم تاییدي راپورونه ورته لاسته شوي شل تنان د دغه زلزلې له امله مړه شوي او خواوشا پنځه سوه تنان دي وایي چې دا ټپیان شوي دي. خو اوس هم د ژغورنې او د مرستو دپاره دغه ځای کې کاروایانې روانې دي او دا اندېښنې هم ښودل کېږي چې د مړو شمېره زیاتېدای شي. بیا د ازادو سرچینو ترلاسه شوي کوم کپرونه دي چې د دغه ځای اوسېدونکي دي. یو تن چې ارشد نومېږي هم د دغه ځای اوسېدونکي دی د ټیلیفون د لارې وویل چې خواوشا ویش تنان چې دي هغه مړه شوي دي. د دې کوم مړي دي دای موندلې دي خو د نورو ځنې پکې وروکو هم دي او اوس د شپې په تیارې کې مشکل دی چې دغه کوم د مرستې کومې کاروایانې دي دا په دغه سیمو کې سرته کولو دپاره ځایي خلک هم لګیا دي. د دې سره سره بیا د کوم چې د قدرتي افتونو اداره ده هغه هم لګیا دي او بیا په دې کې د پاکستان فوز هم د برخه اخیستو راپورونه راغلي دي چې هغې هم په دغې کې برخه اخلي. ځینې هلیکپټرې پکې هم کارول کېږي. خو د دې سره سره بیا د دغه سیمې کوم سړکونه دي دې ته هم زیان رسېدلی او درې د پلونه چې کوم مرکزي سړک دی په دې باندې د زلزلې له امله دا نړېدلې دي. ځینې لارې بندېدو له وجې ویل کېږي چې کوم ټپیان خلک دی د هغې روغتونونو ته رسول هم مشکل دی. خو کوم روغتونونه چې په هغه کې بیرانه حالت پر ځای کړی شوی دی او د روغتونونو تننه د وینې کوم ورکول چې دی اتیاد
دغه هم شو سیدی خو احسان محمد خان د پاکستان ځینې رسنۍ دا هم وایي چې نزدې د سلو ژوبل کسانو حالت چې دی هغه مرګونه دی او د پاکستان د بیړنۍ مرستو ادارې ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په نیویارک دی د هغه په امر باندې هم په غیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات چې خلک وژغوري له ودانیو ذخیره وباسي کې کمی نړیدلې وي هغه عملیات هم شروع کړي دي. څه نور تفصیلات سره؟
بالکل د پاکستان صدر اعظم په وینا باندې چې دغه د مطبوعاتو د لارې مخې ته راغلي په دغه سیمو کې د ژغورنې کومیت د روان شوې د څنګه چې ما وړاندې وویل اوریدونکو ته چې د پاکستان حکومتي کومیداري دی په دغه مرستو کې برخه اخلي، بیا دي ته دغه د اوس په دغه سیمو کې د یخنۍ کوم موسم دی دا هم روان شوی دی او د دې د پوری کوم د کومک کوم ضرورتونه چې دي کمیشن په چارټیا دی دا هغه د پوره کولو لپاره هم ویل شوی دی. خو زئی او سیدونکو وای چې دغه چې په کوم برخو کې زلزلہ راغلی دا د دې د زیانونو څنګه تاسو وویل چې د سلو تنانو حالت چې د مرګونی دی دغه اندېښنې خود لیکيږي چې دغه شمیره زیات شي کوم چې د مرګونو شمیره د په کې زیات شي او مکمل تفصیل چې څنګه راځي کوم تاییدی راپورونه وي دا به د اوریدونکو سره شریکو چې هغه دغه ټول صورتحال نه د غزیانونو او په میرپور کې راغلي چې دغه کومه زلزلہ ده دغه حالات او دغه هر څه نه به د اوریدونکو د لپاره
ډیره مننه احسان محمد خان، ډیره مننه کور ودان
مننه.
د دې وا قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. څنګه چې وړاندې تاسو ته ویل چې د ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې د افغانستان په اړوند هم غږېدلې د سولې په اړوند او د دې ترڅنګ د ایران او چین په اړوند هم ځینې څرګندونې لرلې. زموږ همکار محمد اکرام چې دا مهال په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یا اسمبلی ته تللې دی او هلته په دې کې ګډون لري او ستاسو لپاره به دغه ټول تفصیلات اخلو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی محمد اکرام. محمد اکرام، که تاسو اوریدونکو سره د دغه وینا چې ولسمشر ټرمپ کړی دا د دې مهم ټکی په ګوته کوي.
منځه شهید ډانلډ ټرمپ په دنلۍ په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کړې دي، په ایران، د افغانستان په سولا، د سعودي عرب کې د اتلو په تنصیباتو باندې د ایران حمله، په ایران باندې د امریکې چې کوم اقتصادي بندیزونه دي، د هغې حال، د یوکراین حال، د چین سره اقتصادي تاوتریخوالی، د دې نه علاوه په وینزویلا او په دې ټولو مسلو باندې ډانلډ ټرمپ خبرې اترې کړې دي. د رابو شو اول چونکه د افغانستان مسله زمونږ خلکو ته د ټول نه زیاته اغې کې د تفصیل هم لري. افغانستان په حق لبانې نوموړي یو ځل بیا ویل دي چې طالبان وینتوې الته تشدد کوي او یو ځل بیا ویل دي چې طالبان دې د دې شرطونو مني الته د دزبندي وکړي او تشدد دقیق دی امریکا خبرو اترو ته تیار ده. نو نوموړي یو ځل بیا دا خبرې وکړلې خو تر اوسه پورې په دغه باندې مختصر ویل. خو د ټول نغټې لوی خبرې هغه د چین چې کومه اقتصادي جګړه ده په هغه باندې خبرې اترو وکړلې چې چین د دې نه غلطه فائده اخلي، د ډېر وخت پورې دا غلطه فائده اخیستلې ده او اوس وخت راغلی دی چې نور به هغه غلطه فائده نه اخلي او باید چې کومې ژمنې یا وعدې ورسره کړې دي هغه پوره کړي. د ایران په حق لباندې هغه یو ځل بیا ویلې چې په سعودي عرب کې په تیلو په تنصیباتو باندې ایران حمله کړې دي او نوموړي یو ځل بیا ویلې چې نړۍ لا د ایران چې هغه ولا د ویني د بلډ لست نیمه ولا استعمال کوي، یعنی وینه خلک چې د هغه چې چې د هغه سرمدست او دروي او هوی د دې جواب ورکړي نو موږ دا شان پر ورو مهم مسلوم خبره تری کړی.
محمد اکرم صاحب دا سي ستامې لرلې د نړۍ نور هوادونو چې کوم موضوعګانو باندې و ولسمش ترامپ خبري وکي چې په هغه باندې خبري نه دی کړی.
منځ ته یو شمیر موضوعګان دي لکه د مثال په توګه باندې دلته د موسمی بدلون په سر باندې یو لوی غونډه هم روانه ده او د هغې سره سره دلته بهر احتجاجونه هم روان دي. د دې نه علاوه ځکه چې دغه ډېره غټه مسله ده په دې باندې هغه شان خبرې نه دي شوي. ډونالډ ټرمپ په خپله باندې امریکا په خپله باندې د پیرس اګریمنټ یا د پیرس چې کوم تړونو هغې نه وسلې ده د کال 2014 نو هغې په وجه باندې هغه کمیټمنټ هغه شان د دنیا نه ښکاري سره بژمنې دي. نو د هغې په وجه باندې خلکو دا هم تم لرله چې په دې باندې ډېرې خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
Twitter @VOADiva Facebook @VOADiva
دا د وایس اف امریکا جوړه غلاو کتر منور دونکو زموږ له همکار محمد اکرم څخه تاسو واردل چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د عمومي شورا وغونډه ته په یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې کړې دي. خو یو مهم موضوع دا و چې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه به تفصیل او څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لینک لاله لري ملګری دي. ستړي مسي او په خیراله پیر زبیر شاه صاحب
بخیر
مننه. کدارت وایسه چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې او د طالبانو د برخورد په اړه نور څه ویلي؟
نو صدر ترامپ خو نن کومه خبره وکړه په هغه شی دا ویل چې دا کوم جنگونه دي چې په همیشه پر روان دي دا مش ختمول غواړو او په دغه امن راوستل غواړو. په دغه سلسله شه دوی وی چې موږ کوشش کوو چې په افغانستان کې امن راشي. خدوی چې بدمرغه طالبان چې کوم دی خپل وحشیانه حمله اوس هم جاری ساتلې دي. خدوی چې موږ د خپل چې کوم فریقین دي کوم ملګری دي اتحادیان مو دي هغه نور هوادونه دي او افغان حکومت چې کوم دا دوی سره موږ لګیا یو چې امن راولو او تر هرګری چې کوم د افغانستان خاور نه ختم کو او دا یقیني وساتو چې افغانستان شي امن او سوله یو حقیقت جوړ شي. نو دا بنیادی ډېر خبره خنو وکړه خدای یو خبره وکړه او دغه علاوه پرون ه چې کله د عمران خان سره خبره سوي پاغه شي ه عمران خان د طالبانو سره ځکه خبره ذکر کړه او بیا چې کوم کونسل ان فارن ریلیشنز سره خبره سوي پاغه شي ه عمران خان په صدر ترامپ دا ژغ کړه او ویلی و چې کله سره ملاو سم بیا و دغه ورتوانه چې سوله چې کوم عمل ده هغه د شروع سي ولې چې نن نسکاله کیږي چې دا جنگ روان ده او دوی کنو لسکاله نور هم په ولګي دا جنگ نخصي ختمه ده. نو په کار چې خبره وسی نو نن هدا دا خبره وکړه خو مهمه خبره دغه طالبانو د تشدد طرف ته اشاره وا او دا اشاره ورکړي و چې کله پورې طالبانو دا تشدد نه وی پریشي نو دا خبره سوله چې کوم عمل ده به مخ شنه زیو کوم سیا دي دا خبره دوی ختمه کړي په دغه خبره وي چې طالبان تشدد لار نه پرېږدي لګیا دي.
او پیر زبیر شاه صاحب په ایران باندې هم ډیر خبرې وکړې ک جزئیات لاوریدونکو سره شریکي.
نو د بنیادی خبره هغه کوم ایران باندې واقعي ډیر ټایم په ایران وال ولګول او په ایران باندې خبره وکړه چې ایران د سیمې لپاره خطر ده او دا د دنیا شه د تر هرګر ملاتړ کول او ټول نغټ ریاست ته او دغه نه علاوه په نور هوادونو د ژغ وکړای چې په کار د طالبان ایران سره د مرستنه کوي او هغه سره د سودا او کاروبار نه کوي او چې ایران کوم دا ویني هغه دا ضرورت لست چې ورته بلډ لست لفظ استعمال کړای چې هغه سره ملګرتیا نه کوي. نو بهرحال په ایران باندې وی چې بندیزونه بیا هم لګولې دي او دوی چې دا بندیزونه به تر هغه وخت پورې به دا به ختمېږي نه بلکې دا به نور هم سختېږي چې کله پورې ایران خپل چې کومه روایت ده کومه بده روایت ده دا بدل نه کړي.
او پیرزبر شاه صاحب یو بل او اخیرنی پښتنه چې د چین سره د تجارت او ورسره په نورو ستونزو هم صدر ترامپ په تفصیل سره وژغی دی. تفصیل یې څه دی؟
د چین په حق له خو دوی دا ویل چې چین سره چې کوم هغه د دوی خبرې روانې دي خو چین دوی وی چې مختلف داسې طریقې کول چې په هغه باندې به دوی خپل ځان ته ګټه اخیسته او امریکای ته به پکښ نه هغه وو. دوی چې اوس ما کوم ټریفس لګولې دي په هغه په وجه نه په بلیونو ډالر را روان دي امریکای ته او دغه نه علاوه د WTO شې چې کوم ورلد ټریډ ارګنایزیشن دا هغه شې چې کوم دوی ویل چې چین اوس په دغه شرط اچولای وو چې دای په خپل هغه شې اصلاحات کوي په خپل معیشت سره او خپل سیاسي سیستم شو خو چې هغه نه دي سوي او هغه وجنه یو غلطه او ناروا ګټه د اخلي. نو باید دوی ویل چې چین چې کوم صدر دا غه ډیر سم غټ لیډر دا دوی چې خبر ورسره روانه دي او اله لري چې یو لار به وباسي.
ډیر مننه او د ځم پام ساتي.
ډیر مننه.
قدر منوریدون کولیدون کو د خبرونه په دې ځای کې زو او مدوات پکتنه کو ګورو چې پر رسنې باندې کوم موضوع راغلی دا او تاسو لپاره مختار خلیل صاحب کوم موضوع خوخه کړی دا.
په افغانستان کې د تیرو اتل سکالو راسي د توت جنگ د ختمولو لپاره امریکای او طالبانو تر یو نیم کال پورې خپل کې خبرې اترې وکي او دواړه فریق خپل کې د امن یو لوزنامي کولو ته ورنږدې شوي وو. بلکې خبرو کې ناس د امریکای ستر نماینده زلمی خلیلزاد خدا بیان هم ورکړی وو چې زموږ په خپل کې اصولي تور یو روغه راغلی ده. خود امریکای صدر ترامپ ناڅاپي طالبانو سره د روانو خبرو اترو ختمولو اعلان وکړ. د صدر ترامپ دا اعلان یقینا چې د سیمې د ملکونو او خصوصا د افغان اولس د پاره ډیر د مایوسۍ اعلان وو. په دې موضوع د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو د اخبارونو مقالې او تجزیه جاری دي. د امریکای په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د صدر ترامپ لخوا د افغان امن عمل د ختمولو په موضوع یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته ترامپ د افغانستان امن عمل اگر که دانه وانه کړی دی خو د معاملې د جوړولو موقع لاشته. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ خبرې اترې منسوخ کړي شوې دي په مکمله توګه ختم کړي شوې نه دي. په دې سبب د دې د بیا شروع کولو خو موقع لا موجود ده. اخبار لیکي چې تر هغه ورو طالبانو سره د نیمه خوا خطرناک امن لوزنامي په ځای امکان شته چې امریکا افغانستان کې یو داسې امن لوزنامه وکړي چې هغه به د امریکای او د افغان اولس د سلامتیا په سمون کې وي. مضمون زیاته چې امریکای له خپل اتحادیانو یعنی د افغان حکومت د خبرو نه د بهر ساتلو د طالبانو مطالبه منل پکار نو. طالبان د اشرف غنی حکومت په هیڅ ډول نه مني او دا غیر قانونه ګډاګي حکومت بلي. هر کله چې اشرف غنی په جمهوریت ټاکنو کې د افغان اولس غوړه کړه مشر دی دا ټاکنې یقینا چې د افغانستان د سر دوباره ودانولو د یو داسې جمهوریت عمل انداره ده د کم د پاره چې په زرګونو امریکایانو او افغانانو خپل سرونه قربان کړي دي. امریکای له پکار نه دی چې د فوجونو د وستو په بدل کې یو کمتره امن لوزنامه دسخط کړي. د امریکای حکومت خدا څخه ښکارېدل کچې د طالبانو له طرفه په هوا کې د کړو لوزونو په بدل کې د خپل فوجونو افغانستان نوستو ته تیار شوی وو. د طالبانو دا هوایی لوزونه القاعده سره د اړیکو ختمولو په باب لوو. په تجویز شوی امن لوزنامه کې منتخب افغان حکومت سره د طالبانو د کیناستو په حق له لوزونه هم سډیر واضح نو. د دې لوزنامې د لاسه به د افغانستان د خرپوسو جمهوریت او افغان ملي فوج یقینا چې د طالبانو پر رحم وکرم. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې وړاندې لیکلی دي چې د امن خبرو اترو تلا د طالبانو په لور درنوه او په دې کې افغانستان کې په موجوده حقيقي حالاتو سترګې پټې ساتلې شوې وي. اخبار د افغانستان د میډیا د ټولو نه د لوی کمپنۍ د مشر د سعد محسنی د خلیلی کلی دی چې په افغان اولس کې طالبانو د پاره د مرستې شرح 12% نه زیاته نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د امریکای صدر او طالبانو سره خبرو کې ناس د امریکای ستر نماینده زلمی خلیلزاد باید چې د افغان زنانه لیکوالی سهرا کریمی د هوا مریم عائشه په نوم جوړ کړی فلم ته د وینس په فلمی میله کې د ورکړي اول نمبر انعام خبرې ته هم خپل پام راوګرځي. دا انعام د سهرا کریمی فلم ته د امریکای او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د ختمېدو نه سم دستی پس ورکړی شوی دی. سهرا کریمی لاس انجلس ټایمز ته لیکلی یو چټی کې ویلی دی چې جنسی مساوات یو هیواد د سوکالۍ د حصول جوګه ګرځي او د یو هیواد سوکالی د عالمی امن لپاره بنیادی حیثیت لري. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د جنگ په باب له د امریکای تفسیر نگارانو په دې خبره زور راوړلی دی چې امریکنۍ فوج د افغانستان نه اوستې شي، ځکه چې امریکنۍ فوج په افغانستان کې تر 10 کالو پورې هسې ابس جنگ وکړو، خو د 10 کالو په دې جنگ کې افغانانو یو ډیر لوی پرمختګ کړی دی، د کم د پاره چې دا 10 کاله یقینا چې ډیره کمه موده ګڼلی کېدی شي.
اوس افغان امریکا ډیوا د کډر منور دونکو په فیسبوک باندې پر ژوندۍ باندې لیدلی سي facebook.com/voadiva. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د گورنر لخوا د یو لنجمن قانون د جاري کېدو په ضد په عدالت کې احتجاج شوی دی. دغه لنجمن قانون چې په یو وخت کې په پخوانی فاټا یا قبایلي سیمو کې عملي و، اوس ټولې صوبې ته غځول شوی دی. پېښور عالی محکمې کې نن د دې لنجمن قانون پر ضد اورېدنه هم پیل شوې ده. تفصیل ورباندې حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې د وکسیزه بنچ د نهه پورس د لنجمن آرډیننس اینډ اف سیول پاور ریګولیشن د کیس اورېدنه وکړه او په لنډ اورېدنه کې د وفاقي او صوبایي حکومت نه د دې قانون د قبایلي ضلعو نه د ختمولو پر ځای په ټوله صوبه کې د عملي کولو په اړه ځوابونه وغوښتل. عدالت به د دې لنجمن قانون په کیس کې اورېدنه د اکتوبر په 8 نیټه کوي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې هم د نهه پورس د لنجمن قانون د بحث لاندې راغلو. د پیپلز ګوند احمد کندی په پوینټ آف آرډر د صوبایي حکومت نه وپوښتل چې د جنگي حالاتو لپاره جوړ شوی دغه قانون ټولې صوبې ته د خورولو په ضرورت باندې د صوبایي حکومت اولس او د اسمبلی ممبران خبر کړي.
تاسو هغه آرډیننس لازمی وایي دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی، اټس ناٹ ا رول آف لا. او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وایي چې بې تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافع یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای. کانسټیټیوشن ډېر کلیئر دی تاسو ټول سمرا فنډامنٹل رائټس دي ا دینا ټول چې کوم دی کنه هغه خلاف دا شی جوړ شوی دی او مونږه به دا आवाज خپل اوچتو په هر فورم باندې به اوچتو. دا دوه ډېر زیاتو کې لګیا دي پر مونږ صوبې سره دا صوبہ پکې متاثر شوی دا اوس به دي چې کوم دی دا شی چې کوم دی پورا په صوبې کې لاګو کوه. حالانکه تاسو مونږ ته وایي دا مرجر مقصد خدا او چې دا فاټا علاقې په مونږ سره لګ خوشاله کیږي دا سر برازي دي خو په ټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کوم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال اوس کو الحمدلله جنگي صورتحال نه.
د عوامي نېشنل ګوند په اسمبلی کې پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم نږدې دغه پوښتنه وکړه
او داسې یو قانون یا د یو آرډیننس د لاګو کولو وجوهات چې دي، ضرورت چې دي، فائدې چې دي هغه هاوس ته بیان کړي. اوس داسې دې نه کړي په 15 تاریخ باندې ایکسټینډ کړی دی او دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. د ټولې صوبې په خلکو کې یو ډېر لوی تشویش چې دی هغه پیدا شوی دی. ظاهره خبره دا خو جمهوري معاشره ده، دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کوو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
د ان ایډ اپ سیول پاور ریګولیشن قانون په کال 2011 کې په پخوانی قبایلی ضلعو کې عملی شو. دا قانون د پښتونخوا او د پخوانی قبایلی خاورې د یو کېدو سره د منځه تللی، خو صوبایي حکومت د یو بل قانون لاندې دوامدار ساتلی. په عدالت کې د دې حکومتي ګام پر ضد یو ریټ پټیشن اوریدل کېده چې صوبایي حکومت په 12 ستمبر په اوریدنه کې های کورټ کې وویل دغه قانون یې په 15 اگست د یو آرډیننس د لارې ټولې صوبې ته غځولې دي. د دې نوي حکومتي ګام پر ضد یو دوامدار رد عمل ښودل کېږي. بیلابیلو سیاسي مشرانو، ګوندونو او د انساني حقوقو د پاکستاني کمیشن سره سره نورو مدني تنظیمونو دا حکومتي ګام د سختو نیوکو لاندې راوستي او د حکومت نه ځواب وغوښته دي. خو حکومت په دې حق لا نه خوله په صوبایي سملې کې ځواب ویلي او نه په میډیا کوم خبرګون مخې ته راغلي دي. حمید الله ویو ډیو نیوز پېښور.
عزت من اوریدونکو دا محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د هند پاوز مشر هغه بیان رد کړی دی چې ویلي دی پاکستان په بالاکوټ سیمه کې تر هغه بیا منظم کیږي او فعالیتونه لري. تفصيلات یې تاسو ته راغون کړی دی رابیه پیر په دغه راپور کې.
پاکستان د هندوستان د سرلشکر هغه بیان رد کړی چې پکې تور لګول سوی دی چې د پاکستان د واکلاندی د کشمیر بالاکوټ سیمه کې تراګر یو ځل بیا راغونډیږي چې پر هندوستان برید کولی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاري سوی بیان کې ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي چې د هندوستان لاړخه پر پاکستان دغه تورونه د هندوستان د واکلاندی کشمیر د ستونزو څخه د نړۍ پام ګرځولو هڅه ده. د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د فوج مشر جنرال بپن راوت تیر ورځ ویلو چې تراګر د پاکستان د واکلاندی کشمیر بالاکوټ کیمپ کې فعال سوی دی او 1500 تراګر د هندوستان اړخته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه بیانونه د سیمې د امن او استحکام لپاره خطر ګرځولې ده. بل پلوته د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور هم ټولنیز رسنیو باندې خپل ټویټ کې د هندوستان دغه تورونه په بنیاده ګرځولي او دایه د هندوستان لاړخه د جالی عملیاتو د پاره یو پلما ګرځولې ده. د پاکستانی څېړونکو هم وینا ده چې د هندوستان دغه ګام د کشمیر څخه پام ګرځول دي. دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي هندوستان چې څنګه په کشمیر کې زیاتوب کوي د هغه څخه د نړۍ پام ګرځولو لپاره دغه بیان ورکړی سوی دی. بل یو رنګ پاکستان ته دغه دړکی هم ورکول کیږي کچری دوی د کشمیر ملاتړ کوي نو دوی فکر کوي چې زداسي عملیات وسی چې نړۍ پام د کشمیر څخه د پاکستان او هندوستان جنگړخته واوړي. روان کال د فروری په میاشت کې هم د هندوستان حکومت لاړخه بالاکوټ په هوایی برید کې د کلادم جیش محمد لاړخه د تراګرو یو فعال کیمپ تباه کولو او یو شمیر تراګر وژلو داوی سوی ویم. هندوستان دا هم ویلی وو چې دغه کیمپ د هغه تندرو د فعالینو دی چې د هندوستان د واکلاندی کشمیر پلواما سیمه کې کېدونکي برید سیمواره دي. د پلواما په دغه برید کې 40 هندي عسکر وژل سوی وو خو پاکستان دغه داوی رد کړی وی او ویلی وو چې په دغه سیمه کې نه خو دغه شان څه کیمپ وو او نه هندوستان لاړخه څه کیمپ په نقشه سوی دي. د دغه پیښې وروسته پاکستان د هوایی حریم په مخالفت د هندوستان دوی الوتکې په نقشه کړې وې او پایلټ ابینندن د نیولو وروسته بیرته هندوستان ته سپارل سوی و. هندوستان د مودې راهیسې دعوی لري چې جیش محمد او جماعت داوا په شان تراګري ډلې د پاکستان په مځکه پټې ځالې لري او پاکستان د دغه شان تراګرو ډلو ملاتړ کوي چې د هندوستان د واکلاندی کشمیر کې د اړیکړې دپاره کارول کیږي او د دې په ذریعه د هندوستان غیر مستحکمه کولو هڅې هم کوي. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې په دې اړه کچري هندوستان ثبوت نه لري نو د پاکستان سره دې شریکي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو خبرونه اوریدونکو خبرونه لا دوام لري چې هم د پېښور ولوري ته چیرې چې په 2013 کال د سپتمبر په 28 نیټه د آل سینټس په نوم یو کلیسا کې خبرګي چاودنې سوي وي چې پکې راپورونه وایي تر اتیا پورې کسان پکې وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل سوي دي. پرون د هم یو یادغونډه جوړ سوی وه په آل سینټس چرچ کې او یو یادګار هم جوړ کړی دی چې پکې د پیښې د قربانیانو نومونه لیکل سوي دي. تفصیل ورباندې عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د پیخور کوهټۍ آل سینټس چرچ کې جوړ دی یادګار باندې د هغه تنانو نومونه لیکل شوي دي څوک چې د کال 2013 ستمبر د میاشتې په 28 نیټه په یاد چرچ کې شوي بمی چودنو کې وژل شوي وو. د چرچ د فادري شهزاد مراد په وینا هر کال په دغه نیټه په حق رسیدلي تنانو په یاد کې د چرچ دننه یو غونډه هم منعقد کیږي چې پکې د وژل شوو تنانو دپاره دعاګانې غوښتلی شي.
نو موږ یادګار جوړ کړو بلکہ دے کے منگا یہ سو کسان کمی دے آگا کمی خوندی مشران اور مشومان کمی شہید شو دے آگے نمونہ وربانی لکھلی دی اس بیچ مونگ یوں اور مونگ نہیں ہوں دخل بھی یاد ساتھی دی دلتا سو کسان شہید شوی دی اور تقریباً یو نیم سل نہ زیاد کمی دے آگا جوبل شوی زخمیان شوی ہو.
د کوهټۍ چرچ په شان د پیښور په زیاتره بازارونو کې سلګونو چاودنې شوي دي چې پکې یو شمیر پښتانه وجلې شوي. د ښار ځي خلک وایي چې په دغه دماکو کې کم تنان په حق رسیدلی. د هغې په یاد کې نه حکومت او نه ځي خلک داسې غونډې را جوړوي چرته چې د وجلې شوو تنانو دپاره دعا وغوښتلی شي. د کال 2009 اکتوبر د میاشتې په 28 نېټه د پیښور مینه بازار کې شوې بمی چاودنې په اړه د بازار د تاجرانو مشر ساجد اقبال وایي چې په دې بازار کې شوې بمی چاودنه په نتیجه کې 100 نه زیات تنان وجلې شوي وو. ولی صوبای حکومت چې دلته د یادګار جوړولو کومه ژمنه کړې وه هغه یې نه ده ترسره کړې.
د ډکی نال بندي باندې ملک سات صاحب شهید شوی دی، هغه سره نور کسان هم شهید شوي وو. دا زموږ سره خوا کې مالا بکر شاه دې جمعیت کې تقریبا 10-15 کسان شهید شوي وو. زموږ د مینا بازار څو دې دپاره خو بعض وزرا موږ ته دا یقینداني کړو چې موږ به دا یادګار به درته جوړو. بس وخت سره بیا پالیسی بدل کیږي را بدلیږي او بس خلک راغلي دي تللي دي. یو نښه داسې بکار دی چې مطلب تاریخ کې دا خبره خو خامخا شته دی چې موږ باید دومره بد وخت تیر شوی دی.
د پیښور یو سماجی کارکون خالد ایوب وایي چې د بدمنۍ له وجې د عام اولس ژوند دومره اغیزمن شوی دی چې هغې دا توان نه لري چې داسې قسمه غونډې را جوړې کړي چېرته چې بمی چاودنو کې په حق رسیدلي خلکو تذکره وشي.
دی اوس هم دا خلک چې کوم دی پبلک د خیبر پختونخوا هغه ځان حالت جنگ کې ګڼي چې کله زه د دهشتګردۍ نه امن ته راشمه نو بیا به د مانومنټس او داسې د یو بل د ستاینو ذکر کومه. دلته د دماکو کلچر روان شو نو هغه کلچر مونږ اډاپټ کړو. لکه اوس زموږ سره دا یو سوچ چې چیرې زمونږ د کورنا اینی ټایم ماشوم بچی اوچتې دی شي او هغه دهشتګرد هم ډیکلیئر کې دی شي.
د پیښور پوهنتون د سوشل انتراپالوجي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پیښور پوهنتون کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز بنیاد پوت رهګری کې وجلې شوی تنانو په یاد کې ایښودی وو. ولې د بده مرغه ډیر لږ خلک په دې اړه معلومات لري. هغه دا هم ویل چې حکومت ته پکار دي د پوهنتون په یاد څانګه کې مختص میوزیم کې هغه سامان خوندي کړي کوم چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې بمی چاودنو سره تړون لري.
د دې خپل تاریخي شواهدو یو ځای کې د پریزرویشن بندوبست کې چې را روان نسل ته بیا د دغه قسمه دوکو نه بچکول یو لار ورکی. ګوره که موږ د مذهب په نوم یا د قام پرستۍ په نوم باندې څوکم غولوي او یو جنگ طرف ته مبوزي نو داسې قسمه شواهد دغه قسمه مانومنټس دغه قسمه یادګارونه هغه نسل ته یادګیرنه ورکوي چې زموږ مخکې نسلونه د داسې قسمه واقعاتو نه د داسې قسمه غولولو نه او د نورو بهرني قوتونو په خبره کې راتلو د وجې نه څومره نقصان موندلی دی نو د هغې نه د بچ کېدو یو بهتره لار ده.
په کال 2001 کې د ورلډ ټریډ سنټر باندې د ترهګرۍ حملې وروستو په افغانستان او پاکستان کې د خرابو حالاتو په نتیجه کې د خیبر پختونخوا تقریبا په هر سیمه کې بمی چاودنې شوي دي چې په نتیجه کې د 10,000 نه زیات تنان وجلې شوي دي. په دغه پیښو کې د پیښور خیبر بازار بمی چاودنه کې سکم 50، د 400 شبقدر اف سي قلعه کې سکم 100 او د قبایلی ضلع خیبر بیګیاړي چک پوسټ په جماعت کې شوي بمی چاودنه کې 50 پورې تنان په حق رسیدلی وو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @voadiva، انستاګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
د ډیوا قدرمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کموم را ماشومې سره جنسي تیری کوونکي ته د 18 کالو بند سزا ورولې ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیرو شمیر جنسی زیاتیو راپور ورکول شوی په خاص توګه د کم عمر ماشومانو سره. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي اورنګزیب خان.
پاکستان پنجاب قصور ښار کې د ماشومانو سره د جنسی پیښو خبر یو ځل بیا په مطبوعاتو کې وخت چاپ کېدل پیل شول چې څو ورځې وړاندې د ښار کې بې درکه درو ماشومانو مړي وموندل شول. د پیښې سمدستي پس د پنجاب یو بل لوی ښار فیصل آباد کې هم ځینې والدین او پولیسو ته ویل دي چې د دوی ماشوم هلکان چې عمرونه یې د لسونه اولس کالو پورې دي ورسره جنسي زیادتي شوې ده او د عمل ویډیو ریکارډینګ هم شوې ده. پولیس دعوه کوي چې د پیښې کې ککړ مرکزي ملزمان نیولې دي، خو د پیښو پس په پاکستان کې یو ځل بیا دا باز پیل شوې ده چې آخر ولې پاکستان او خصوصي توګه پنجاب صوبه کې دغه شان پیښو مخنیوی نه کیږي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سایل خپل رپورټ کې ویلي دي د کال وړومبی شپږو میاشتو کې 1500 نه زیات ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي، چې ټولو نه زیات 652 داسې پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. د ساحل نومي تنظیم مشره منیزبانو وایي چې تیر کال په مقابله سخت کال ماشومانو سره د جنسي زیادتې پیښو کې کمی راغلې ده، خو خبره د شمیرو نه ده. اصل خبره دا ده چې آخر ولې دغه شان پیښې کیږي، او د دې لویه وجه دا ده چې په حکومتي کچ د دې مخنیوي لپاره څه نه کیږي. والدین هم ځکه بې خبره دي چې د هغوی بیدارې لپاره په حکومتي کچ څه کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی. منیز بانو وای
میډیا پہ بھی آنی چاہیے، ویسے بھی اویرنیسز کمیونٹیز میں جانی چاہیے.
دوی وای د ماشومان سره د جنسي تیرو مخنیوي لپاره د میډیا له ذریعے او انفرادو اجتماعي کچ د بیدارې کمپاین پیل کول ضروری دي، چې والدینو ته هم معلومه وي چې خپل بچی به څنګه داسې پیښونه بچ ساتي. د ماشومانو حقونو یو بل مبارز عمران ټکر وایي پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په حق له قانون خو ډېر سخت دی، خو عمل پرې نه کیږي، نه داسې جرمونو سره نه کیږي. دوی وایي
سنتن میکانیزم په کار دی او انډر د لا په کار دی، نو هغه به ډېر ضروری ده. بد مرغ نه موږ سره دغه نظام نشته، قوانین موږ سره ډېر سخت سخت شته. په هغه سختو قوانینو کې بیا موږ سره سخت سخت سزاګانې هم شته دي، خو د دغه قوانینو لاندې چې کوم نظام په کار دی، د مانیټرنګ او د فالو اپ او د اویرنس ریزنګ او د کیپیسټی بلډینګ، هغه نظام موږ سره نشته دی. نو هغه رول آف لا چې ده نو تر څو پورې نه وي، هغه کې بیا د چایلډ پروټیکشن کورس یو ډېر غټ کمپونیټ دی، یو غټ ریکوایرمنټ دی، هغه هم نشته دی. پٹرول پاکستان کی صرف دو چار پروٹیکشن کورس تھی اور قانونی تقاضا تھا جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہم دا ہوئی بیا په پنجاب کې چکم قانون دے دا ماشومان دا تحفظ دا غندا تقاضا کری دا پا خیبر پختونخوا کے چکم چال پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ دا 2010 دا غندا چال پروٹیکشن کورٹ تقاضا کری نو 13 روز کے تاسو و مخبارون کی قتلی کہ خیبر پختونخوا پروینشل گورنمنٹ کے لیے نو دا غیره پروپوزل چې کوم په شاور هاي کورټ ورکړو چې هر چا پروټیکشن کورټ جوړول پکار دي او کې بي ګورنمنت مسترد کړی دي، نو هغه کمټمنټ تل تخکاری نه بیا په ګراوند.
رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر ورځ وو مشمن د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د کې هلکانو جنکې دوه شامل دي. په ډیرو پیښو کې مشمن سره جنسي زیادتې پس د دوی د وژلو پیښې هم رپورټ شوې دي.
صف امریکا جیوا د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت چې د پاکستان د انګريزي ژبه او رسپانډي ډان په خپل اداریه یا سر مقاله کې لیکل دي چې د اسلام اباد عالی محکمې ته د پاکستان حکومتي ادارې د یو خاص دوریدنې په محل ویل دي چې په هغه هیواد کې تر 3 لک زیاتې وپانې چې د هغه حکومت تړلې دي. دا خواست د عوامي ورکرز ګوند لخوا ورکول شوی و. تفصیل ورباندې ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریا په پاکستان کې د تړل شوي ویبپاڼو په اړه لیکلې ده. د ادارې تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د 3 لک نه زیات ویبپاڼې تړلې دي. په ادارې کې لیکل شوي دا شمیرې په اسلام آباد های کورټ کې عوامي ورکر پارټۍ لخوا د یو خواست د اورېدنې پر مهال مخې ته راغلي. د عوامي ورکر پارټۍ ویبپاڼه تړل شوې وه او د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر شاب خټک وایي د دوی په ویبپاڼه هیڅ قسمه داسې مواد نه و چې د تړلو جواز یې جوړ شوی وي.
دا خو ځي چې کله دا د 2013 کال د الیکشن شو دا غینه پر دا نوی حکومت چې کله رالو نو تاسو ته به معلومه چې دا نوی حکومت خو د استبلیشمنت یو څهره ده. هغه د خپل مخته یو خوله کوله ده او د دې په زور سره هر قسم ناجایز او غلط حکومتونه کیږي. په دې کې زمونږ د عوامي ورکرز پارټۍ دا ویب سایټ هم دوی بند کړی وو او بعضې نور ویب سایټ هم بند کړی وو. اوس د افسوس خبره ده چې زموږ ویب سایت په دې بند شوی چې عوامي ورکرز پارټي خو د غریبو خلکو خبره کوي، د وړو قومیتونو سره چې کوم ظلمونه روان دي د هغې خلاف خبره کوي.
اداري لیکلي چې د پی ټی ای سره داسې کوم واضح قانون نشته چې ویبپاڼې پرې وتړي، خو دا ټولې پاڼې د پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې تړل شوي دي. د انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي د دې قانون د بشري حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو هغه وخت هم مخالفت کړی و چې دا به د سیاسي انتقام په توګه کارول کېږي، پر ځای د دې چې د ترهګرو سختریزه فکر خوروونکو ویبپاڼې تړل شوی وي.
دا د انساني حقوقو چې کوم فریم ورک لاندې کوم فنډامنټل رائټس او کوم آزادیانې د آئین پاکستان ورکړې دي د هغې د عزت نه رسي.
د پی ټی ای لخوا عدالت ته دا نه دي ویل شوي چې په اته لکه ویبپاڼو کې ترهګرو او د مذهبي تندروي سوچ خورونکو څومره ویبپاڼې تړل شوي او د سیاسي ګوندونو یا آزاد خبر ورکوونکو ادارو څومره ویبپاڼې تړل شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
د وایس آف امریکا ژبه د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو نړیوال راپور ولو تاسو په اړه ګرځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې ولیدي چې په قطر کې خوارکشو ته د هغوی معاشونه نه ورکول کیږي او خورا بد برخورد ورسره کیږي. تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د بخښنې نړیوال ادارې د راپور تر مخه په قطر کې په زورګونو خواریکه خو ته د هغوی روزمزد یا تنخواګانې نه ورکول کیږي او په ډیرو خرابو حالاتو کې ساتل کیږي. د راپورونو تر مخه دا مهال په قطر کې تر 55 زرو هم زیات پاکستانی کارکوونکي دي. د دې برسیره چې په کال 2013 کې د کډوالو لپاره د کار قوانین تصویب شوه، خو بخښنې نړیوالې ادارې له مخه چې د قطر حکومت د دغو قوانینو په عملي کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او د کفال د کار موندنې سیستم اوس هم شرکتونو یا کمپنیانو ته د کډوالو کارکوونکو په وړاندې ډیر واک ورکړی. د بشری حقونو ډلې په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د قطر په حکومت فشار راوړي ترڅو په نوموړي هیواد کې میشت شاوخوا د 2 میلیونو کډوالو د کار شرایط ښه کړي. او دا په داسې حال کېږي چې ټاکل شوی قطر به په کال 2022 کې د فیفا نړیوال کپ کوربتوب کوي. په هیواد کې د نړیوال کپ د کوربتوب ګټلو وروسته هلته د کډوالو خواریکښو د بد وضعیت او چلند د ډیرو پام راګرځولی دی. په دغو مزدورانو کې دا مهال ډیری یې د 2022 نړیوال کپ د سیالیو لپاره د لوبغالی او زیربناو په جوړولو بوخت دي. د نړیوالو د نیوکو وروسته قطر دې ته راضي شوی دی چې د مزدورانو د کار قانون ته او ستونزو حلولو لپاره کمیټه جوړه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې چارواکي می رومانوس ویلی دي چې پر کاغذ د کار قانون ټول شرایط سم دي خو ځمکني حقیقتونه توپیر لري. هغه څه چې پر کاغذ دي نه عملي کیږي. ډیرو خواریکښو یا مزدورانو 8 یا 9 میاشتې کار کړی دی او تنخواګانې یې نه دي ورکړل شوي. په دغو کسانو کې زیاتره ناهیلي شوي دي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د اټکل 2000 کارکوونکو چې بیلابیلو کمپنیانو سره یې کار کوو د قضیو څیړنه وکړه چې زیاتره یې د ودانیو د جوړولو او صفاکارۍ کمپنیانې دي. د امنیسټي انټرنیشنل موندنې ښیي چې دغو کمپنیانو د ځینو مزدورانو قراردادونه پرته له دې چې د هغوی تنخواګانې ورکړي ختم کړي دي. خاغلی رومانوس زیاته کړې ده چې دغه مزدورکاران ډیری د خوراک څخاک او اوسیدو لپاره ځای نه لري او په ډیرو خرابو حالاتو کې ژوند تیروي. د قطر حکومت داوه کوي چې حکومت کډوالو لپاره ډیر ګټور اصلاحات کړي دي او دوی د کفیلانو سره هم خبرې کړي دي چې د مهاجرو مسلې دې حل کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې ډیر په بیړنۍ توګه د نورو ججانو یا قاضیانو ضرورت دی چې د کمیټې اورېدنه تیزه کړي او د معاوضې فنډ په کار راولي. رومانوس ویره لري چې د نړیوالې ټولنې پاملرنه به د 2022 ورلد کپ نه وروسته کمه شي. دا یوه موقع ده او که چیرې د دې نه فایده واخیستل شي او په دې راتلونکي کال کې اصلاحات وشي نو ښه به وي. ګنې نو بیا دا اصلاحات راوستل ډیر ګران ښکاري. څنګه چې دا د آبادولو پروژې مکمل شي نو امنیسټي انټرنیشنل ګمان کوي چې نارینه مزدورانو پر ځای به د جنکیو کارکوونکو ګمارل شروع شي او دې سره به ظلم زیاتې لا ډیر اسانه وي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د موسمی بدلون په اړه باندې او څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نړۍ کې موسمی بدلون ډیر په چټکتیا سره روان دی او د دې څخه پاکستان هم اغیزمنه شوی دی. زموږ د ډیوه راډیو خبریال د شفقت کاکا خیل سره مرکه کړې ده. هغه تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو. ارشد حسین دغه مرکه کړې ده.
کلائمټ چینج دا موسمیاتی تبدیلی چې دا به د پاکستان په معیشت باندې، د پاکستان د خلکو په استوګنې باندې، د پاکستان د خلکو د صحت حالاتو باندې او د ژوند تقریبا هر اړخ باندې به د دې اثرات او منفي اثرات به د دې وجه بنیادي طور دا ده چې پاکستان زراعتي ملک دی او د دې زراعت کې دی نو هغه په اوبو باندې په اوبه خور باندې ډیپینډنټ دی او هغه اوبه چې دي هغه د دوه سورسز نه راځي چې کوم غرونه دي هملایا کراکورم هندوکش د هغې چې کوم ګلیشرز دي او مانسونز دوانه چې دي د ګلیشرز او مانسون د کلایمټ چینج په وجه به اثر په دې باندې راځي نو بارانونه به یا کمی یا به زیاتي او د ګلیشرز چې کوم دغه دي واوره هغه چې ویلی شي نو بیا به اوبه په دریابونو کې کمې راځي. چې اوبه کمې راځي نو زراعت پیداوار به کمیږي او په مختلفو طریقو، یو خو به اوبه کمی، یو به د فصلونو پروډکټیویټي چې ده هغه به متاثر کیږي او د هغې کوالټي او د ګرمۍ سره د خلکو صحت به هم اثر انداز کیږي. په جنوب کې د سمندر څخه اوبه چتې شي د ګلوبل وارمنګ په وجه د موسمیاتي تبدیلې په وجه نو دا به د ساحلي ښارونه او کلي هغې کې به کورونه وران کړي، هغې کې به زراعت باندې اثر وکړي، هغې کې به مالګینې اوبه راشي او خوږې اوبه به کمې شي نو پاکستان به ډېر زیات متاثر کیږي د کلایمټ چینج نه. او په کار دي چې دا تدابیر وکړي چې د دې منفي اثرات چې دی صحت تلوسه پوره خو نه شي ځان بچ کولی خو چې کم از کم د هغې منفي اثرات کم شي.
شفقت صاحب موږ وی چې غنم موږ وکړو نو هغه وخت کې بارانونه نه چې کله خوشه ونی سي نو بارانونه شروع شي غنم هم خراب کینو موږ به تدابیر سه اخلو تاسو په خیال؟
بالکل بالکل، خاص کر بارانی علاقو کې به اثر وي. کچھ کم بارانی نم دي چرته چې اریګیشن اوبه رسي هغه اوبه به په دریابونو نهرونو او لختو کې کمې راځي نو په دې وجه پاکستان له پکار دي چې داسې فصلونه وګوري او د ځناورو داسې ورایټیز چې هغې ته لږې اوبه پکارې، یعنی غنمو کې، په وریجو کې، په جوارو کې داسې ورایټیز دي چې د هغې کمې اوبه پکارې نو هغې سره به د اوبو چې کوم قلت دی هغه به دا اثر کمی، د هغې چې کوم منفي اثر دی هغه به کم شي. ځناور هم داسې ځناور غواګانې او میخې او کډې او دغه چې هغې ته لږې اوبه پکارې نو دا ټول د ساینس او ټکنالوجي، مطلب د ساینټیفک ریسرچ پدی کے بین الاقوامی تعاون ہم پکار رہے دے کے ریجنل کوآپریشن ہم پکار رہے او پاکستان خلق تم دا احساس پکار رہے چدا یو مصیبت چلے چمنگ پکے دے جوڑاو لو کہ منگی سرو نہ دے ادا کرے او دے اثرات ب منگ راضی زان ورتا برابر
شفقت سے باخری پختنہ میں دادا چیتا سنگ ہوئے چیر لدیرا پر تدابیر پکار دی بلین ٹری او پروجیکٹ پاکستان شروع کڑے وا غم شویو نورا سدی چیر دا گرم موسم نہ منگ زان بچ کو گرمی تا اورا کم کو
نو پاکستان ل پکار وچ اول خود او بو استعمال چے اگر پٹیر محتاط طریقہ باندھ کئی اور او بخور جو کم ماڈرن طریقے دی یعنی دا اس چمنگا پٹی کی ابو پری دوں اور سیلاب جوڑ کو دا دا با افورڈیبل نہیں تو پکار جو سپرنکلر اور ڈرپ ایریگیشن کم از کم باغونوں کے خو چدا ابو چکم دا دغه بچ کولو دا سیف کولو تدابیر کی بل پاکستان لے پکار دی چدا ڈیفارسٹریشن کم کی چه او بچی دی دا ابو سورسز دا پروٹیکٹ کی او خلکو لے چکم دے نو دغا دا چکم ما سنگ خبر اوکڑا چکم ریسرچ دے پا اگریکلچر ریسرچ چه دسی ریسرچ او شی چستا او بو واندے انحصار کم شی او بل دالے چه پساہیلی علاقوں کے خلکو دا چه ارلی وارننگ سٹیشن چه دا پتہ لگی چه سیلاب را روان لے دا پتہ لگی چه سیلے را روان لے دا پتہ لگی چه دا گرمے ویب را روان لے چه کم از کم خلکو تا وقت ملاوشی چه زان بچ کے
دیر مہربانی شفقت سے منگ سر دا خبر کولو درانو آبادو سے
بلوچستان یارت ولور ته چیرې چې یو انجلی چې غوښتلې په میډیکل کالج کې داخله واخلي خو دوه واره د هڅې کولو باوجود ازموینې یا ټیسټ فیل کړی وو او بیا ځان وژلی دی په بلوچستان کې ولې هم مور پلار د ماشومانو سره دومره سختی کوي چې ماشومان بیا و ځان وژنې ته مجبور سي د ټولو حال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي
دغه شعرونه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان هغه نجونه او الکان زده کوونکي دي چې د طب د کالجونو لپاره ازموینه ورکړې وه دوی د دغه ټیسټ د اخستونکو په ضد باندې تور ولګوي چې له دوی سره بې انصافي او بې قاعدګي سوې ده احتجاج کوونکو ادعا وکړله چې د میډیکل کالجانو په ټیسټ کې ناوړه تګلارې او چارې کارول سوې دي په بلوچستان کې په زرګونو زده کوونکو اوس نا امیده سوې دي احتجاج کوونکو وویل چې د مایوسۍ له سبب څخه یوې نجلۍ په نوشکې کې خپل ځان خپله ووژي
ما نوم محمد نعیم دی او زه ضلع کلی عبدالله سیم هغه یو نجلۍ ده د نوشکې څخه د مهنور نوم دی 75 اګریګیټ دی هغه خودکشي وکړه ځکه چې دا ټیسټ چې کوم سو دا دونی پریشرایز ټیسټ وای پر سټوډنټ باندې چې زیاته دا سټوډنټ ډیپریس کل په ډیپریشن کې واچول او د فیم ډی سی پر رول نه و جوړ کم چې فیم ډی سی رول جوړ کړو پر هغه رول نه و راغلی ټیسټ ډیر ټف وای او ټاپ کور سوالونه ولا نو دا رقم نور کیسونه هم راځي لکان سره ډیر نه انصافي سوې ده
ایمان خان هم په دغه احتجاج کې ګډون درلودي دا هم پر دغه ټیسټ باندې نیوکه کوي اټکل کوي چې دا ازموینه پسما تو گبانی نہ دتر سرا سوی
انہوں نے سوسائیڈ اس لیے کیا کیونکہ اس کا انٹری ٹیسٹ اس بار پھر سے فیل ہو گیا اور فیل کیوں ہو گیا کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس آگے نکل گئے جنہوں نے جن کے ان کے پاس مدرس تھی جنہوں نے چیٹنگ کی ہے
دغه انجلی خپل ځان لدی سبب زخه وجلې دی چې د داخلي په دغه انټری ټیسټ کې بیا پیل سوی ده او پیل سوی لدغه سبب ده هغه ماسلین تر دې لمخه وتلی دي چې دا غو سره د نقل ورکول لپاره مور پلان راغلی وو ایمان پر مخ زیات کړله چې دغه ټیسټ د وجل سوی انجلی دریم وار وو هم لدغه کبله د خپل ځوان خاتمه په خپل باندې وکړله احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په بلوچستان کې د طب د کالجونو ازموینه دې بیرته ترسره شي چې دوی ته انصاف ورکول شي څرګنده دې وي چې یوه اونۍ لمخه په روانه میاشت کې د بلوچستان د طب د کالجونو لپاره انټری ټیسټ سوی وو په کوم کې چې 6800 زده کوونکو ګډون درلودي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
په چمن کې پرون د پښتون یا د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل شوې ده. د نعمت الله سرحدي راپور تاسو ته وړاندې کوو په ګډه سره ګورو.
نن په بلوچستان کې د پښتنو کلتوري ورځ ولمنځل شوله. د کوچ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې بیلابیل دستوري ترتیب سوي وي. په کوټه شار کې تر ټولو لوی دستوره د شاروالۍ په چمنی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ماسلینو لوري ترتیب سوي وه. د کوټي په شاروالۍ کې د پښتنو لژباک سره اړه لرونکي بیلابیل سټالونه لګیدلي وو. پر دې مهال باندې پښتنو ځوانانو لونګۍ او نجونو بیا خپل دودیز کالی اغوستي وو. په دغه سټالو کې کژدۍ هم پرانستل سوي وې. په کوم کې چې ګڼ شمېر جنکۍ ناستې وې، په دې کې ګوډۍ، تبخی، غړکه، منګیان، توره، توپک، غسی، لنده او دغه ډول د ښځو لاسیز کارونه هم شودل سوي وو.
پدې کې زموږ زړه وختو ډیر شان پرتی لکه موږ ګندو خلیور توایي، کوچی کالیور توایي، هغه دیګونه چې په خو وخت کې چې هغه د دیګ په د خاور په شان کې خورک په خېدی او هغه رنګ د خاور شان شان دی ډوډۍ چې سالن کې پخېږي او بچ کې چل کېږي ګرد دغه خاور شان دی ګندو خلی هغه شان کې د زموږ خلنې وسم د کارونه کوي. نو دا موږ ښکارا کو چې د پښتنو په کلچر کې دا شان په لاسوم جوړیږي، زنانیم دا شان جوړي، هغه سړی چې کم سونه چې پیای لکارما دغه چې بلکې دا ګرد شان پراته دي.
په هغه شټالو کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ولا چیرې چې د پښتنو د کلتور سره اړه لرونکي پخوانی توکي پراته وو او دغه ډول د پښتنو کلتوري خوراکونه هم دالته موجود وو. او دغه ډول د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا هم لاریونونه وسو. د پښتنو د کلتوري ورځې پر مهال باندې غیژه هم د دغه ورځې برخه وه او په اخر کې بیا ځوانانو اتڼ وکړي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډی وری جو ټلویزیون، کوټه.
دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خبرونه وروسته به تاسو د نوشروان خلندر سره د دیوا ډاکټر خبرونه اوري او د دیونی کومه موضوع چې ده د جنګي ناروغي یا ماشو په اړوند تاسو سره به وړاندې کړئ. تاسو کولی شئ د ټلیفون لاره په کې برخه ولري. د دې خبرونه قربانو ز منزه شهید
او ز
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار او د دې خبرونه پروډوسر نایله محمد، هغوی نه هم ډیره مننه کوو. تاسو هم په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.